Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شبي پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې خبرونه له سهارنی نیم ساعته خبری مجلې پیلو په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. جوزجان ولایت کې چارواکي وایي د 209 شاین کلی اردو درې څلوېښت سرتیری د طالبانو له سارت څخه خوشې شول. د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې د یو ځانمرګي برید کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې نیول شوی دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکړي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 شاین کلی اردو درې څلوېښت سرتیری د طالبانو له سارت نه خوشې شوي دي. د دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبې په ناوخته په قشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان پرون ازادۍ راډیو ته وویل لا هم د نورو سرتیرو پولیسو او ولسي پاڅونوالو په اړه معلومات نه لري چې د قشتېپې ولسوالۍ د سکوت پر مهال لا درکه شوي دي. د ملي اردو اسیران شبرغان ته رسیدلي. د ملي او محلي پولیسو او د ملي امنیت د منصوبینو په اړه چې په سیمه کې ورکو تر اوسه احوال نه لرو، ځینې خواره واره ډول را رسیدلي دي. د جوزجان د چارواکي دا ونه ویل چې دغه سرتیری څنګه خوشې کړي. د جوزجان قشتېپه ولسوالۍ د تېرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې د وسلوالو لخوا ونیول شوه. ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د دې حملې پر مهال شاوخوا 200 افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو لخوا اسیران شول. د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف تر رسیدو مخکې نیول شوی. دغه وزارت وایي نصرت رحیمي په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکي غوښتل په کابل کې زنبک څلورلارې ته نږدې د معترضو وکیلانو خیمه په نښه کړي. ښاغلي رحیمي لیکلي دغه مشکوک حمله کوونکی په ټپي حالات کې نیول شوی. د ولسي جرګې د تېرو ټاکنو ځلې بې نتیجې اعلان شوو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې د تحسن خیمه درولې، وایي په حق کې بې عدالتي شوې ده. دا ملي اردو منصوبین وایي د پکتیکا ولایت په نام نوسیمو کې پوځي عملیات کیږي. پرون د 203 تندر قلی اردو قمندان جنرال خان الله شجاع په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان بریج جنرال کیو ان ډی پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. د پکتیکا د والی ویان زیار خان یاد پرون ازادي رادیو ته وویل د 203 تندر قلی اردو قمندان د نوي پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ.
د تندر قلی اردو قمندان ډاډ ورکړ چې د لویو لارو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په هغو سیمو کې چې نسبتا پکې امنیت ښه نه دی او د خلکو د ډاډمن ژوند لپاره هم په یو شمېر ځانګړو عملیاتو کار کوي چې نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو سیمو کې ترسره شي. د بهرنیو ځواکونو قمندان هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د پکتیکا چارواکي وایي په وروستیو کې په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات ګټور تمام شوي دي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیدز لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپښین په 2 بجو پیل شي. افغانستان په دغه نړیوال جام کې خپلې ټولې 8 مسابقې بایللي، نن هڅه کوي چې د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانېده د نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. د پرونۍ لوبې په 6-8 انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. انګلستان وتوانېده 50 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 315 منډې وکړي، خو نیوزیلند وتوانېد ورکول شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په 45 اور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 168 منډې یې کړې وې. اوس هم څو سیمهییز او بهرني خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره جوخت پاکستان ته سم له لاسه 1 میلیارد ډالرو په اندازه د یو قسط ورکولو پریکړه وشوه. دغه نړیوال صندوق پرون په ویلا مې کې ویل د دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ د اقتصاد د زیانمنیدو کمیدل او د متوازن او پایدار ودې لپاره د زمینی برابرول دي. د پیسو نړیوال صندوق به د پاکستان اجرات په هرو دریو میاشتو کې څاري او د پور پاتې کېدو قسطونه به 9 میاشتو کې ورکول کیږي. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ پرون په ټویټر ولیکل چې دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې ناانډولي کمه کړي او د زیانمنونکو د خوندیتوب سبب به شي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو رهبران پرون د جرمني وزیره د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه ونوموله. اورزلا وانډرلین پرون په سټارټرسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې د پارلمان د مقر د لیدو پر مهال رسنیو ته وویل زما لپاره مهمه دا ده چې ډېرې خبرې واورم چې ډېر څه زده کړم څو وکړی شم چې پر روانو دوو اونیو کې خپل هغه لید اروپایي پارلمان ته وړاندې کړم چې پر روانو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې لپاره دی. میرمن اورزلا وانډرلین لومړی ښځه ده چې دې مقام ته نومول کیږي. هغه د جرمني د دفاع وزیره ده خو د هغې نومونه باید د اروپایي پارلمان لخوا تایید شي. هغه به د ژان کلاود یونکر ځای ناستی شي. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق اوسنۍ رئیس کریسټین لاګارد هم لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي مرکزي بانک د رئیس په توګه نومول شوې ده. او د روسیې دولتي شرکت گاز پروم وایي موافقه کړې چې له ترکمنستان څخه به تر 2040 کال پورې گاز واردوي. دا د ترکمنستان له دولتي شرکت ترکون گاز سره د شوې موافقې یو برخه ده. گاز پروم شرکت په هغه اعلامیه کې چې پرونی په خپل ویبسایټ خبره کړې ویلي هر کال به له ترکمنستان څخه 15.5 میلیارد متر مقاب گاز واردوي. دواړو دولتي شرکتونو مخکې د 2.5 میاشتو لپاره یو تړون لاسلیک کړی و چې پر اساس یې روسیې د جون د میاشتې تر پایه 1.2 میلیارد متر مقاب گاز واردولی شو. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل آزاده راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. که څه هم ځینې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشران وایي د دوی په خبرو کې پرمختګونه شوي او خبرې به دوام وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د ولسمشر یو سلاکار په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانیستل شوه ویل تر ډېره حده کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې هوارې کړي. د افغانستان په اړه به هم ځینې نور ریپورټونه ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوی کتنه ورته کوو. د پاکستان په اړه اوري چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړ. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو. د ژوند رنګونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. که هم ځینې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي او خبرې به نن هم دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د سولې هڅې به په وروستیو دوو میاشتو کې ګړندۍ شي. بلخوا ټاکل شوې را روانه یک شنبه او دوشنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني کنفرانس جوړ شي. صالح محمد صالح په اړه تفصیل لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د اووم پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. دوی په مشخص ډول نه دی ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به یې نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي د دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې اووم پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې اووم پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوي دي. را روانه یک شنبه او دوشنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابعیت د جرمني د یو بنسټ لخوا سوی چې د جرمني ترڅنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زادران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې له نږدې څاري، پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دی که نړیوال اروپایی ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دی، دوی باید دخالت پدی کیو کی چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کینوي او بند اعلان کی جګړه د کلو نه وباسي، دا به د سولې ته یو لویه زمینه وي.
ولسمی پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د هغه ځینی سلاکاران او د جمهوری ریاست ځینی کاندیدان به د قطر او جرمنی په کوربتوب په پلان سوی غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو، ویلي د قطر د یک شنبې او د شنبې په غونډه کې برخه نه اخلي. ویل سوي په دې غونډه کې به شاوخوا 60 کسان برخه اخلي، هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي، نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوې بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دو میاشتو کې به بیا هم کوښښ ګړندی کړو، اما دا په واضح او منطقي لاره ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنۍ قوا به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کې، نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوي دي، خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینوي.
و موریدل چې ټاکل شوی دا د امریکایي هیات ترمنځ او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې نن هم خبرې دوام وکړي. دا به شپږمه ورځ وي چې دا خبرې دوام کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل سره له دې نه چې په روانو خبرو اترو کې ځینې پرمختګونه شوي دي، خو د نوموړي په وینا اوس هم ځینې مسلې پاتې دي چې څو پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. دا اووم ځل دی چې امریکایي هیات له طالبانو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکه. سره له دې چې د زلمی خلیلزاد له ټاکلو راوروسته 10 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې له طالبانو سره کومې غوڅې پرېکړې ته ورسیږي او دا ډله له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضره کړي. د طالبانو استازو تر اوسه پورې 2 ځلې په مسکو کې د یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې کړي، خو په دوی کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه لرله. ټاکل شوی ده چې د شنبې، یک شنبې او دو شنبې په ورځو په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب باندې یوه بله بین الافغاني غونډه جوړه شي چې پکې به یو شمیر افغان سیاستوال، مدني فعالان له طالب استازو سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس همدا چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته پام کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی دي. برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې له نویو اقداماتو پرده پورته کړې ده او هغه دا چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو شمیر له 1400 څخه 9000 ته راکم کړی دی. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د امریکا 30 کلن حضور چې د 2000 کال د سپتمبر تر حمله وروسته پیل سو، د امریکا په تاریخ کې دا د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې په فبروري میاشت کې خپل ملت ته په خطاب کې ویلي وو امریکا نه غواړي په یوه نه ختمیدونکې جګړه کې مبارزه وکړي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ټرمپ اعلان ډېر حیرانوونکی. د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو به له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ځواکونو د وتلو مهالویش معلوم سي. سټارز اینڈ سټرایپس همداراز د جرمني په ابتکار بین الافغاني خبرو ته پام کړی چې په قطر کې راتلونکي اونۍ کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په یوه وخت په داسې حال کې کېږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو بوختي. مایک پامپیو کابل ته سفر وکړ او تر سپتمبر مخکې د سولې د توافق په اړه هیله څرګنده کړه. ډونالد ټرمپ د ځواکونو د کمولو خبر ورکړ او د لومړي ځل لپاره د لویدیځو هیوادونو په کوربتوب په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې کېږي. طالبانو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړي خو مخکې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره لیدلی دي. دا ځل هم طالبان له شاوخوا شپېتو سیاستوالو، مدني ټولنې له استازو، فعالانو او خبریالانو سره ویني. د سټارز اینڈ سټرایپس په وینا افغان ولسمشر په قطر کې د راتلونکي اونۍ خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا په دې اړه شکایتونه سوي چې د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته سوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې وروستیو پرمختګونو ته په کتو عادي افغانان له زیان سره مخامخ سوي دي او له تاوتریخوالو ډکو او مرګونو حملو شهیدان دي.
دا ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانیستل شوه تر ډېره حده کولی شي چې د کندهار د صنعتي پارک ستونزې حل کړي. د کندهار په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارځایونو خاوندانو مخکې د منظمې برېښنا نه درلودل خپله جدي ستونزه ګڼله. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل سفر په لړ کې کندهار کې د هغې لمریزې برېښنا د تولید شبکه پرانیسته چې تر 1.5 میګاواټو پورې برېښنا تولیدولی شي. پر دې پروژه څکم 40 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. سالم احمد صالح ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې دغه نوې پروژه د کندهار اړتیا څومره پوره کولی شي.
زه فکر کوم د صنعت په حصه کې باید ډېر کومک وکړي او د تجارتي مرکزو، مګر کورونه چې کورونه عموما د شپې دخوا پاکه ضرورت لري هغوی به ډېر ضرورت ورپوره نه کړي، حتی که هغوی د انرژي وکولی شي ستوري کړي. خو بیا هم بیا بېښې زیری د صنعتکارانو لپاره چې کله د ورځې دخوا به یو برق ولري، چې په کندهار په ښار کې صنعتي پارک ډېر رشد کړی دي. 250 فابریکې تاسو چې 2000 نفره کار کوي، نو د هغوی د بقا لپاره او د تسلسل لپاره به دا یو ډېر عالي قدم دی.
ویل کېږي چې په معیاري شکل دغه پروژه نه ده برابره سوې، نسی کولای چې د اوږدې مودې لپاره برېښنا ذخیره کړي. دغه تخنیکی ستونزه رښتیا هم موجوده ده؟
ما خو د نږدې کتلې نه ده، خو یو شک دی چې برېښنا کدي بس تولید کې پیسې ورکړي که بس تولید نه کې پیسې نه ورکړي.
او په دې برخه کې کوم هیوادونه همکار دي یا په دې پروژه کې مالي ملاتړ کړی دی یا تخنیکي همکاري کړې ده؟
د خپل افغانستان دولت سره مرګزاري کړې ده، تقریبا 40 میلیون ډالر د 10 میګاواټ سره مرګزاري کړې ده، او په دې کې ترکانو او جرمنیانو اشتراک کړی دی. زه په کوالیټي سره د څه ته ګورم چې ما ته دومره های کوالیټي نه معلومېدله. د دې چې ما په اطمینان یې راکوه هغه وخت د دې ته پیسې ورکول کېږي چې دې برخ ته وګرځي، او دا څه له وخت پر ځای ده چې ته خپل مخه راځي او نو چې هغه شی چې دې وزه کړی دغه لیک عملونه به څه سره کیږي.
بله، د کندهار د صنعتي پارک ته پر لوژدې مدیر رئیس انتقادونه کوي چې حکومت نه دی توانېدلې چې د اړتیا وړ برېښنا ورته برابر کړي. دغه برېښنا سولري یا لمریزه برېښنا چې اوس برابر شوی، فکر کوي چې د دوی ټولې اړتیاوې پوره کول سي او هغه فابریکې چې هلته فعال دي کولی سي چې په منظم ډول خپل فعالیت ادامه ورکړي.
اکلن اساس وسات برسل جګن مرلږي، او زه فکر کوم اکلن شپږ وسات خوب متوینه برښنا ورلږي دي. نو په خوا کې دا هم له لوبل صنعت کاران چې دې زلو په زور باندې تولید کاوه، دوی ته زه څه کولای شم هم سیمل کوسه رقابت وکړي. اوس دغه چې دی د زول مخلاص ولا چې بوکا ولا چې د انرژي نه بسار واخلي نو زه فکر کوم دی وکول چې رقابت
بلی څو واری پر دهلی بند باندې د برېښنا د توربینونو تړل کېدو خبره وسوله او هلته د وخت وزیرانو هم سفرونه وکړل ځینې پروژې پرانستلې خو بیا هم د برېښنا د تولید په برخه کې کوم خبره ترلاسه نه سو پر دهلی بند باندې څومره امکان شته د توربینونو د تړلو لپاره چې وکول سي یو اندازه برېښنا تولید کړي د کندهار لپاره دهلی
بند 3 میگاوات اضافه ظرفیت نه لري مګر مشکل د دهلی د بند دالي چې دهلی بند سویلی شپږ میاشتې اووه میاشتې ظرفیت ولري بیا وروسته اوبه نه لري پر هغوی باندې ډېره چکا زه فکر کوم لږ څه مشکله ده خو دا د چاپي پروژه کراله او دغه بند کابل چې د هیکل شلیر روان دي شاله دي پلان لري چې 300 زه کوم دولت پلان لري 300 میګاوات برق کندهار ته راولي
د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر له سلاکار عبدالحمید هلمندي سره مو مرکه واورېده
آزادی خبری مجله اوري
دا کرام الدین کرام مدافع وکیل دا کیشي د فیفا لخوا د دماکل پوړاندې تصمیم د بی بنسټ استادو لمخې نیول شوې پولندي افو سیمفون چې د خغلی کریم دوسیه پر مخ وړي د چهارشنبه په ورځ وی خبري غونډه تول تر اوسه هیڅ سند نه دی موندل شوی چې د دماکل پوړاندې تورونه ثابت کړي د افغانستان لوی څارنوالي بیا لبیا بیا اړیکو سره سم د بیا بیا اړیکو سربیره جواب ونه وای خو د کورنیو چارو وزارت وای تر اوسه نه دی توانیدلی چې د خغلی کریم ځای تثبیت ویني سیخان محمد سیند په اړه رپورت لري
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی 1,000,000 سویسی فرانک جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې ده د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفو سیفمون د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي
Het enige bewijs dat FIFA bij mij
Dobovel FIFA mongta dwa pane sanaduna rakl pa qaziye ki 15 juni di khunumuna sargand nadi yawaz wel shivi chu gwa ke Karim par mong jinsi te ra kade FIFA Afghanistan ta nada ragadi malumat nadi tol kadi aw de team lanjuno sare khabari nadi kadi
gesproken in tegendeel
د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلیکلی سره چې ګواکې له کریم لخوا پر ایجنسی ته را شوه هم خبرې کړې دي د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلې دي چې پوپلزی دروغ ویلی او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سرنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ یې نه دی اورېدل شوی د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالد پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسی تیرې کړې ده د پوپلزی په خبره خاغلی کریم په دفتر کې د خوب یو پټه خونه لري او دروازه یې یوازې د ده د ګوتې په نخه خلاصېږي د کریم مدافع وکیل وای د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یو پټه خونه ونه موندل شوه کسه هم لوی سرنوالی لارزون ورسته د کرام الدین کریم د نیول حکم وکړو ممنوع الخروج اعلان کړ خو بهرته د ده د تیخت په اړه انتقادونه شته
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
پاکستان د چهارشنبه په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی دی د هغې افراطي ډلې مشر دی چې 12 کاله مخکې هندوستان په ممبئي ښار کې په تروریستي بریدونو تورنه ده دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو تیره سې شنبې د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي پوځ د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري
پاکستاني چارواکو د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د تدابیرو خبر ورکړ دی د لشکرې طیبه په نوم د هغې افراطي ډلې مشر دی چې په 2018 کال کې د هندوستان پر ممبئي ښار په تروریستي بریدو تورنه ده دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پر پاکستان نړیوال فشار وڅو د دې ډلې په وړاندې اقدام وکړي د پاکستان د تروریزم ضد ادارې ویلي د سعید او د هغه د 12 همکارانو په وړاندې 23 دوسیې پرانیستې چې د چندې ټولولو له 15 بنسټونو په استفاده یې د لشکر طیبه ډلې لپاره پیسې برابرولې. هندوستان او د امریکا متحد ایالاتونو دغه ډله په ممبئی ښار کې د 2003 نه د کال په بریدونو تورنه کړې چې په نتیجه کې یې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان د ترورزم ضد اداره وایي د جماعت دعوه او فلاح انسانیت په نوم د چندې ټولولو دوه بنسټونه هم چې له لشکر طیبه ډلې سره ارتباط درلود په نښه شوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله حافظ سعید د لشکر طیبه له بنسټګرو څخه ګڼل کیږي چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د نړیوال تروریست په توګه اعلان شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو له زیاتې مودې پر پاکستان فشار راوستلی چې د افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن د هغو شواهدو په بدل کې چې د حافظ سعید د محکومېدو سبب سي د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د جایزې اعلان کړی وو. په پاکستان کې د لشکر طیبه فعالیت په 2002 نه د کال کې منه اعلان شوی خو په دې ډلې پورې تړلې نورې خیریه ادارې تیر کال وتړل شوې. حافظ سعید چې په تاوتریخوالو یا د افراطي وسلولو په مالي ملاتړ کې خپل دخالت ردوي څوورې په خپل کور کې تر نیول کېدو وروسته د پاکستان د محکمو لخوا خوشي شوی دی. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یوه بلتون پاله ډله د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړله. هغه اعلان چې پاکستان یې پرون چهار شنبه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرې سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل واشنگتن هڅه کوي چې د نظامی حملو طرحې د مخنیوي لپاره سرچینو ته د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ لاسونه لنډ کړي. په اعلامیه کې ویل سوي د بلتون غوښتونکو دغې ډلې تر ډیره د پاکستان په بلوڅ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بلتون غوښتونکو لخوا د ناامنیو څو پیښې سوي دي. دغه بلتون غوښتونکي په بلوچستان کې کورواکي او په طبیعي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. واشنگتن او اسلام آباد په داسې حال کې خپل تازه اقدامات اعلانوي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان څه باندې دوی اونۍ وروسته امریکا ته سفر وکړي. پاکستاني رسنۍ وایي چې عمران خان به خپل 15 ورځنی سفر د جولای پر 6 پیل کړي.
دا جوزجان ولای چارواکی وای د 209 شاین کلی اردو درې سلويخ سرتیری د طالبانو له اسارت خوشی شوی. دوی په خبره دغه سرتیری دوشنبه په ناوخته په کوشتې په ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی، خو یو شمیر سرتیری او د ولسی پاتون غړي لا هم نه درک دي. دا کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته رسیدو مخکې نیول شوی. دا نصرت رحیمی په وینا دغه حمله کوونکی وختل په کابل زنبق څلور لارې ته نږدې د معترض وکیلانو خیمه په نښه کړي. دا ملي اردو منصوبین وایي د پکتیکا ولایت په نامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. د افغانستان د کرکټ لوبډله نن د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. او دا پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف وای پاکستان ته د 3 کلونو لپاره 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکړي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. مخکې له دې چې بل نیم ساعت خبري مجله درته از ما همکارا فرشته نگا وړاندې کی، راځي چې د ژوند رنگونه واورو.
دا ژوند رنگونه.
لمړی سلام تاسو ته او بیا ټول اوریدونکو ته. زما نوم پلوشه ده، د انجینری لمړی کال مسله.
پلوشه جانې، څنګه شو چې انجینری پوهنځی مو انتخاب؟ تاسو خپل انتخاب وکړ تاسو تصادفي راغلی یاستئ؟
تصادفي ورته ویلی شو چې تصادفي راغلی، ځکه اول که زما ډېره علاقه نه ولی سره.
کله چې اوس راغلی اوس څنګه درته خسته کړنه تمامېږي؟
نه بالکل، اوس ورسره ډېر زیات علاقه لرم او ډېر په شوق باندې غواړم مخکې ویسم.
څنګه درسونه ځینې وخت دغه محصلین د درسونه شکایت کوي وایي د پخوانی میتودونه تدریس کېږي، پخوانی چپترونه دي، داسې څه نوي نشري؟
درسونه هماغه خبر ده چې ټول به موږ پخوانی میتودونه دي، هماغه چپترونه چې لاس کله مخکې تدریس کېدل موږ ته هم هماغه تدریس کېږي. یعنی موږ هم غواړو چې ډېرې اسانتیاوې پکې راشي، چپترونه ساده شي.
د درس په وخت کې دغه وقفه لرئ، تفریح لرئ د درسونو په منځ کې؟ څنګه؟
بله لرو، ځکه چې موږ درسونه انجینری که فول تایم می د سهارنه تو مزګره پوره بیا د 2 ساعت درسی منس که وقفه لرو منګه
دغه وقفه رسنه غټه پورته کوي تاسو
معمولا خپل ملګر سره ټول کتابخانه کې سره ټولېګو او مګه مشکلات شي درس وي او ستونزې خپل حلو
اڅګر یو استادان راوی له ماسلین سره دغه ماسلین چې نوی راځي البته پانتونو ته او نوی درس نو شروع کوي سره راوی څنګه ده
خدا اګه څه چې من خپل لیدلې دي شاید خو ده یعنی ډیر زیات کومک کوي راهنمایي کوي ترڅو چې کولای شي نه د مسل لاس نیسی
اساکال انجینری دی پنجری پانسی که کالکان
انجینری پانسی که دنجون پا مقایسه و ندالکان فیصدی دیره ده شاید یاو دلیل هم ده و سیگه چه انجونی لگ انتخابهی اما منگا چی بینو هلکانو فیصدی دیره ده دنجونو نه
بیالی قط که سنگه دی دست توک دیر وای انجون دیر درس وی کالکان
انجون درس دیر زیاد وی دالکانو کوشش دیر که خوبیان نمری دالکانو جیگی
دا ویلت پچکی
دا نو خدای تا معلوم
محسلینو تخپل همسول دا چه ویل لاری
محسلینو تا همده ویل لارو چه مهم نده چه کم رشته وی کم پانزی که دی که هر پانزی ده که هر رشته ده دزده نده وی پشاخ نده وی که ادبیاتی که انجینری وی کتب وی همده چه دزده نده وی او ده پانتون درسو پچنگ که کوشش که چه نور مهارتون زده که زکا تنها زوان پا پانتون درسو بنا مخی نزی که اگه انجینری وسی که کتب وسی که حقوق سی کار پانزی وسی که کوشش که چه نور مهارتون زده که هر خوال لاسو پی وچی ترسو یا زیده وریس
دیره منه نگه
من نلتا
سلام و سب